radio.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د مازیګرنۍ خبری مجله ز رضوان مراد د بلال نبی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې دفاع وزارت وی د غزنی خار په مکمل ډول د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی او د خار په څنډو کې بیا د وسلوالو پر ضد په ځینو ځایونو کې تصفیوي عملیات دوام لري. د شکایتونو کمیسیون د خپلو څېړنو وروستۍ نتیجه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږلې ده. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل لوی خارونه کې په سفر ډول وورای خبری مجله د دې سات په مهمو خبرونو پیلو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی کې طالبان په شا تمبولي او په دې ښار کې وضعیت عادي شوی دی. د کونړ ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ جګړه روانه ده او د ترکیې ولسمشر یو ځل بیا له خپلو خلکو غوښتي دي چې د ترکیې پولي واحد لیرې د قوي ساتلو لپاره خپل ډالر او یورو وپلوري. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو ډلهیز بریدونه یې په شا تمبولي او په دې ښار کې وضعیت بیرته عادي شوی دی. د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش نن ازادۍ راډیو ته ویل په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان کمانډو ځواک عملیات روان دي.
ما دشمنان را از شهر غزنی بیرون راندیم.
موږ دښمنان له غزنی ښار نه ایستلی او ښار دا مهال د افغان ځواکونو په ولکه کې دی. د ښار د لویدیځ په لرې برخو کې چې د دښمن تحرکات لیدل کېږي تصفیوي عملیات روان دي. وسلوالو طالبانو د پنجشنبې ورځې په ماخوستن پر غزنی ښار له څو خواوو حملې پیل کړې او ویل کېږي چې جګړه هلته لا هم روانه ده. راپورونه وایي چې د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ په کړنګل او نورو غرنیو سیمو کې نن سهار د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د جنګیالیو ترمنځ جګړه پیل شوې چې لا هم روانه ده. دولتي چارواکي جګړه تاییدوي خو دواړو خواوو ته د اوښتو تلفاتو په اړه بېخبري ښیي. په ختیځ زون کې د 201 سیلاب قلي اردو ویان محمد هارون یوسفزی ازادۍ راډیو ته وویل دوی ته د یوه طالب وسلوال د ټپي کېدو خبر رسېدلی. خدای زیاتوي چې جګړه د مانوګي په اړوندو درو کې په داسې یوه سیمه کې روانه ده چې نه خلک هلته تګ راتګ کولی شي او نه ټلیفون کار کوي. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې له دې مخکې هم په چپې درې ولسوالۍ او نورو سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې طالبانو ته په بیلابیلو هیوادونو کې د دفترونو پرانیستلو ته اړتیا نشته. د سولې د عالي شورا یو مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو د دفترونو د زیاتولو پر ځای باید د سولې پر خبرو چې اصلي هدف دی تمرکز وشي. د سولې د علي شورا چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د راپورونو له مخې له قطر وروسته په ازبکستان او متحده عرب اماراتو کې هم د طالبانو دفترونه پرانیستل شوي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ځل بیا د ترکیې خلکو غوښتي دي چې د ترکیې د پولي واحد لیرې د قوي ساتلو لپاره خپل ډالر او یورو وپلوري. د لیرې ارزښت د اقتصادي اندېښنو او له امریکا سره د دې هېواد د اړیکو له ترینګلتیا وروسته ناڅاپه راټیټ شو. د واشنګټن او انقرې ترمنځ اړیکې د یوه عیسوي واعظ یا پاستور د توقیف پر سر ترینګلی شول. اندریو برانسن په ترکیه کې د 2014 کال د جولای په ناکامه کودتا کې د لاس لرلو په تور اوس مهال نظر بند دی او که محاکمه شي نو دا خطر شته چې په 15 کاله بند سزا محکوم شي. اردوغان نن د ترکیې په شمال ختیځ ښار اونیه کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل د افسوس خبره ده چې امریکا په ناټو کې له خپل ستراتیژیک متحد سره د اړیکو په پرتله د یوه عیسوي واعظ خوشې کېدل غوره کړل. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د برونسن د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. پرون د اګست په 10مه نیټه له ترکیې څخه د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه دوه چنده لوړه کړه. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک وایي چې د عراق سرحد ته نږدې د کردانو په سیمه کې 10 تنه وسلوال وژلي دي. د ځواک په یو بیان کې چې نن د ایرنا دولتي خبري اژانس خپور کړ ویلي دي چې دا 10 وسلوال د یوې تروریستي ډلې غړي وو چې په عصري وسلو سنباله وه. بیان زیاتوي چې دا پوځي عملیات د جمعې ورځې په ماخوستن په کردمیشتې اوشناویه سیمه کې شوي او په ترڅ کې د دې ډلې یو شمېر نور وسلوال ټپیان شوي دي. سپاهي پاسداران د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو یادونه یې کړې چې په زیات اندازه وسلې، مهمات او د مخابري وسایل له دې ډلې څخه ترلاسه کړي دي. او د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د یو شمیر پولیسو په ګډون 440 کسان د امنیتي ځواکونو او مظاهره چیانو ترمنځ په اخوډب کې ټپیان شوي دي. د بخارست د بیړنیو خدماتو ادارې نن وویل چې په دې ډله کې د 1100 تنو بلوازد پولیسو په ګډون 15 کسان روغتونونو ته لیږدول شوي او علاج یې شوی. پرون د اګست په 10مه نیټه 10000 کسان د مظاهرو لپاره د بخارست واټونو ته راووتل او د دې هیواد په قوانینو کې د بدلون په خاطر د حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. اعتراض کوونکي وایي چې په قوانینو کې بدلون په فساد د تورنو کسانو د عدلي تعقیب په وړاندې خنډ رامنځته کوي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دفاع وزارت وی پر غزنی خارې د طالبانو ډلې زبریدونه پر شا تمبولي او د امحال د خار په سندو کې د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي.
مونږ غزنی کې خپل ټول آمدګیګان نیولې چې یو مضبوط کمربند جوړ شي د دشمن په هغه خوا کې سي تخطیطلې د مونږ د تصفیوي عملیات روان دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپل چړنو ورستې نتیجه انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږلې ده. ویل کېږي چې څه باندې 10 کسان د اسنادو په اسنادو کې د ستونزو له امله له لیست څخه وایستل شوي دي.
تر حدود 141 نفر که کمیسیون انتخابات لیستی حذف شده بودن و اعتراضات از واقعیت دادن مورد بررسی قرار داده شد.
د سولې علي شورا وی په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته د دفترونو د خلاصولو اړتیا نشته او تمرکز باید د سولې په پروسه وشي. د نورو راپورونو سربیره په یمن کې د روان تاوتریخوالي په اړه هم اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غزنی په ښار کې د طالبانو ډلې زبریدونه پر شا تمبولې دي او وضعیت بیرته عادي شوی دی. د دې وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش د شنبه پورې ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی کې د طالبانو پر وړاندې د افغان کمانډو ځواکونو تصفیوي عملیات دا مهال دوام لري. په ورته وخت کې د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امین الله کامران بیا وایي چې اوس هم د ښار په سنو کې د طالبانو تحرکات لیدل کیږي. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو په غزنی ډله ییز او پراخه حمله وکړه، خو د افغان ځواکونو له کلک مقاومت سره مخامخ شول. دا د وزارت د وین مرسیال محمد ردمنش د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې غزنی ته د افغان کمانډیانو پر رسیدو سره وضعیت بیرته عادي شوی.
پرون مونږ خپل تار تر غزنی پورې ورسول او اوس غزنی تر کنټرول لاندې دی او مونږ هم په غزنی کې خپل ټول آمدګیګان نیولې چې په غزنی کې یو مضبوط کمربند جوړ شي او د دشمن په هغه خوا کې سي تخطیطلې د مونږ د تصفیوي عملیات ور روان دي.
د جمعې په شپه طالبانو د غزنی په ښار ډلې ز حمله وکړه چې د دغه ډلې د ویان په خبره طالبانو د ښار ځینی برخې ونیولې. خو د غزنی امنیت قومندان فرید احمد مشال به تیر ورځ له رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو دغه ادعا به بنسټه وبلله. په ورته وخت کې رسنیو ته د طالبانو لوري پاستول شوې اعلامیه کې دا شوې چې په غزنی کې د شوې حملې په نتیجه کې دوی ګڼ وسایل نیولې، افغان ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې او لا هم طالبان په ښار کې له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. دا چې له تیرو 2 ورځو راهیسې په غزنی کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، نو د دغه ښار د وضعیت په اړه هم د دواړو خواوو حکومت او طالبانو لوري زدونه قیس راپورونه ورکول کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش د شنبه پورس کابل کې خبری غونډې ته ویل چې په غزنی د طالبانو په حمله کې له 150 څخه زیات طالبان وژل شوي دي. د خاغلی دانش په خبره په دغه حمله کې شپږ ویشت افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو په غزنی د طالبانو حمله ځکه د اندېښنې وړ بللې چې په خبره دغه ولایت له مرکز کابل څخه چندان ډېره فاصله نه لري. له دې ټولو سره سره د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امین الله کامران بیا وایي چې لا هم د غزنی ښار په څنډو کې د طالبانو تحرکات شته. اخوا په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي به انتقاد کوي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله د غزنی وضعیت مخ پر خرابېدو دی. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې په غزنی ښار د طالبانو د ګواښونو په اړه وار له مخه حکومت ته ویلي وو. دغه وکیلان وایي چې حکومت د دوی خبرې جدي ونه نیولې او طالبانو په غزنی حمله وکړه چې تر ټولو زیات زیان یې ولس ته ورسېد.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وی د غزنی په خار د طالبانو ډلې بریدونه پر شا تمبولي. په خار کې وضعیت عادي دی خو د خار په څنډو کې تصفیوي عملیات لا هم روان دي.
مول جهان نه غواړو، مول علم غواړو، مول توپک نه غواړو، مول کلام غواړو، مول غم نه غواړو، مول خوشحالي غواړو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپلو څېړنو وروستۍ نتیجې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ولېږله. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون یو کمیشنر محمد صابر فایز ازادي راډیو ته وویل چې څه د پاسه دېرش کسان په اسنادو کې د ستونزې له کبله له لس څخه لرې شوي. په دې کې یو شمېر مشهور کسان هم شامل دي. دی ټینګار کوي چې ټولې پرېکړې خپلواکه او د قانون پر بنسټ کړي دي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له څو ورځو څېړنو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د وروستۍ پایلو له لیږلو سره د کاندیدانو په اړه خپلې څېړنې پای ته ورسولې. د دغه کمیسون کمیشنر محمد بصیر فایز د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه کمیسون غړو تېره شپه تر ناوخته پورې په وروستیو نتایجو کار وکړ او بیا یې نن د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپارلې.
و شبا هم مسوده کار بودیم و د شپې لیست نهایی شد و امروز لیست مکمل به کمیسیون
دی. وی تر شپوش په پوری په کار لګیا او تر دې چې نن شپه دا لیست بشپړ شو او نن مو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. د 141 کسانو اعتراضونه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا رد شي و وڅېړل شول او بیا لسره لیست شول. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي هغه کسان چې مدارک او کافي تورونه پرې نه و لګېدلې په روسي لیست کې پاتې دي. له دې وړاندې دغه کمیسون ویلي و ځینې کاندیدان حتی په نام نه یو او د هیواد له دښمنانو سره په همکاریو تورن دي چې کمیسون به یې په اړه د قانون مطابق خپلواکه پرېکړې وکړي. له دې ټولو سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسون تېره اونۍ اعلان وکړ چې له څېړنو وروسته 134 هغه کسان چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د کاندیداتورۍ له لومړۍ لیسته باسل شوي و د شرایطو وړ دي. انتخاباتو خپلواک کمیسون 134 کسان ومنل او 13 نور یې په اسنادو کې د ستونزو له کبله رد کړل. اوس چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپلو څېړنو د بشپړېدو وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کاندیدانو د وروستۍ لیست د اعلان مسؤلیت لري خو د بیا بیا اړیکو سره هم دوی په دې اړه د څه ویلو ډډه وکړه. د انتخاباتي څارونکو ترمنځ بیا اندېښنې دا دي چې خدای مکړه هسې نه هغه کاندیدان چې ټول یې له کارونو خبر دي په دغو کمیسون د زور او فشار له کبله په وروستۍ لیست کې شامل شوي وي. په انتخاباتو د روڼتیا د څار د بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل یې په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه د انتخاباتي کمیسیونونو د کار په اړه شک لرم ځکه چې قضیې او اعتراضونه ډېر وو او هغه کسان چې له لیست څخه لرې شوي کم دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید وروستۍ لیست په خپل وخت اعلان کړي تر څو کاندیدان په خپل وخت انتخاباتي مبارزې پیل کړي. د ښاغلي مل په خبره کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په خپلو پریکړو کې له عدالت څخه کار نه وي اخیستی او هغوی چې د ځمکو په غصب د بشري قوانینو په نقص او همدارنګه په نورو غیر قانوني کړنو کې لاس لري وروستۍ لیست ته لار موندلې وي نو ټوله دغه پروسه تر پوښتنې لاندې راتلی شي.
یوسف خان زدران په راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو څېړنو وروستۍ نتیجه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلې ده. د انتخاباتو د کمیسیون پر ویبپاڼه او ټولنیزو شبکو باندې په خپرو شوو لیستونو کې ویل کیږي چې فوزیه کوفي، زرداد فریادي، ملاتر خیل، ضیاالحق امرخیل او یو شمېر نور مشهوره اشخاص له لست څخه وستل شوی دی.
زما رایا زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان سیاسي ګوندونو او اجریانونو پریکړه کړې چې د یو ملي پلاوي لارې د طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د حراست او ثبات شورا ویاند مسعود رشتوال د شنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرې به د حکومت په مشوره او نړیوالې ټولنې په ملاتړ کېږي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له دې وړاندې ویلي دي چې له افغان حکومت سره مذاکرات نه کوي، خو په وروستیو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو اترو راپورونه خپاره شول. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شوراوي هر هغه اقدام چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لامل کیږي دوی ترې ملاتړ کوي. واصل وسال په ریپورت برابر کړی.
دا ځل سیاسي ګوندونو او جریانونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته مټې رابډ وهلې دي. د حراست او ثبات شورا وایي ائتلافونو سیاسي ګوندونو او د افغانستان یو شمېر مطرح سیرو پریکړه کړې چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې شورا ویان مسعود رشتوال د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرې به د یو ملي پلاوي په چوکاټ کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د حکومت سره په مشورې وشي.
دوی
وایي راتلونکې اونۍ ته د سولې او مذاکراتو لپاره بشپړ میکانیزم او څرنګوالی اعلان کړي. په ورته وخت کې مو د طالبانو له تحریک نه هم غوښتل چې د سولې د غږ ته مثبت ځواب ورکړي. خغل ترشتوال وایي د سولې لپاره په دغه ملي پلاوي کې به د مدني ټولنو، ځوانانو، روحانینو، ښځو او د مقاومت د جبهو استازي هم شامل وي. نوموړی وایي ټول سیاسي ګوندونه، جریانونه او سیاسي سیرې د سولې په برخه کې د حکومت له هڅو ملاتړ کوي، خو د نوموړي په خبره د دې لپاره چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو کې ملاحظات لري نو دغه اقدام کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تل د افغان حکومت د سولې غوښتنې ته منفي ځواب ورکړی او ټینګار یې کړی ده چې غواړي له امریکا سره مخامخ د خبرو اترو میز ته کښېني. دا شنبه ونې وړاندې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د ډلې د استازو ترمنځ په قطر کې د لیدنو کتنو راپورونه ورکړل شول او یو طالب چارواکي هم دغه لیدنې تایید کړې. د افغانستان حکومت تر دې مهاله د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سولې علي شورا وایي هر هغه اقدام چې په هیواد کې د سولې ټینګښت ته لار هواروي هرکلی کوي. د دې شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم:
هر نهاد، هر جریان، هر حرکت، هر سازمانی که
دوی هر هغه بنسټ، حرکت او سازمان چې د سولې په بهیر کې امید واقع شي او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه مساعده او بین الافغاني خبرو ته لار هواره کړي چې مذاکرات پیل شي، طبیعي ده چې موږ هرکلی کوو او ترې د ملاتړ غوښتنه کوو. بلخوا د طالبانو د ډلې ویان زبی الله مجاهد وایي د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څه ویل له وخت نه مخکې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه داود مایار وایي د سیاسي ګوندونو او جریانونو دغه پریکړه د دې خودنه کوي چې دوی د سولې له بهیر ملاتړ کوي او کولای شي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واصل وصال په راپور کې مو واورېدل چې د سیاسي ګوندونو او جریانونو اعتراف پریکړه کړې چې د ملي پلاوي لارې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د افغانستان د سولې علي شورا بیا وایي چې په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته د دفترونو خلاصول ضروري نه دي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ان ازادي راډیو ته وویل طالبانو ته د دفترونو د زیاتولو پر ځای باید په اصلي هدف چې هغه سوله ده تمرکز وشي. په نړیوالو چارو کې بیا د ولسمشر غني سلاکار محمد امین کریم وایي چې دوی د هر حق اقدام، هر کلی او ملاتړ کوي چې د سولې لپاره کیږي. یوسف خان زدران او د موضوع جزئیات.
په ازبکستان او متحده عربی اماراتو کې طالبانو ته د دفترونو د پرانستلو راپورونو سره هم مهاله د افغانستان د سولې عالی شورا وایي طالبانو ته د دفترونو د زیاتولو پر ځای باید د ستونزې په هواری تمرکز وشي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د قطر دفتر د طالبانو یو مناسب ادرس دی چې که اراده موجوده وي د همدغه دفتر له لارې هم په ستونزو خبرې کیدلی شي. دی که څه هم طالبانو ته د نورو دفترونو د پرانستلو اړتیا نه ویني، خو وایي بیا هم که د خبرو لپاره کوم بل ادرس غوره کیږي ستونزه نشته.
مثلا
سفارت بھی ٹول مشترک سفارت بھی ٹول مشکل بما گال گئی کہ اصلی هدف یا اصلی مسئله خواهد داره اساس بانی زیاد توجه دی خدر تا بکار ده اول مدرس بکار ده شه مدرس و قتل ده
دا په داس حال کې د چیزینو رسنوی د لوړ پوړو افغان چارواکو له قوله لیکلی چې ټاکل شوی د دوه د دفتر ترڅنګ په نږدې راتلونکي کې په تاشکند او دوبۍ کې هم د طالبانو لپاره دفترونه پرانیستل شي. دغو سرچینو ویلي چې په ازبکستان او متحده عربي اماراتو کې به د دغو دفترونو له لارې طالبان د افغان حکومت او بهرنیو هیوادونو سره د سولې خبرې تعقیبوي. کابل چاپ دنیا ورځپاڼې هم لیکلي طالبانو ته نږدې کسانو په تاشکند او دوبۍ کې د دفترونو د پرانیستل کېدو خبره تایید کړي خو دغې ډلې ازادي راډیو ته په دې اړه تروسه څه نه دي ویلي. سرچینو دا هم ویلي چې د دغو دفترونو تر پرانیستلو وروسته به د دوهې دفتر د طالبانو د تعلیمي د دوبۍ دفتر د تګ راتګ او اړیکو او د تاشکند دفتر د طالبانو سیاسي دفتر وي. له دې وړاندې ازبکستان د سولې د خبرو لپاره له طالبانو سره د اړیکو هم ویلي دي. د یادونې ده چې په قطر کې د طالبانو دفتر په 2013 میلادي کال کې پرانیستل شو چې تروسه د نوموړي ډلې سیاسي دفتر دی. په ورته وخت کې په نړیوالو چارو کې د ولسمشر غنی ارشد سلاکار محمد امین کریم وایي دوی د سولې لپاره له هر مناسب ګام هر کله ملاتړ کوي.
قرض مسلم این است که موثرترین موقف ای خواهد بود که طالبان
دی وی تر ټولو اغیزمن دریز بداوی چې طالبان خپل رسمي دفتر له کورنۍ او بهرني تضمین شوی ملاتړ سره په هیواد کې دننه او په پایتخت کې خلاص کړي. خو که دا وخت د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره په تاشکند او اماراتو کې هم دفترونه خلاصوي موږ ترې ملاتړ کوو. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې طالبان که هر چېرته وغواړي دی چمتو دی ور سره خبرې وکړي. خو امین کریم چې د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د بهیر مرکچی هم پاتې شوی غوره ګڼي چې طالبان د سولې د خبرو خپل دفتر په کابل کې پرانیزي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په کابل کې د هغو ماشومانو د ساتنې د یو مرکز د جوړېدو په اړه د تخنیکي بحثونو د پیلېدو خبر ورکوي چې د پناه غوښتنې اسناد په اروپایي هیوادونو کې رد شوي دي. د دې وزارت مرستیال وان رضا باهر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرکز د جوړېدو تخنیکي چارې به د روان کال تر پایه بشپړې شي. واصل وصال په رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي ناروی او ډنمارک واړي په کابل کې د هغو ماشومانو د ساتنې او روزنې لپاره یو مرکز جوړ کړی چې په اجباري توګه له اروپایي هیوادونو وستل کیږي. دغه وزارت مرستیال وایي رضا باهر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز د جوړېدو په اړه د ډنمارک د کډوالو د ادارې او د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ترمنځ تخنیکي بحثونه او خبرې اترې پیل شوې دي.
وزارت
عمر مهاجرینو ادارې دی وایي د کډوالو د راستنیدونکو چارو وزارت او د ډي ار سي اداره د دغه مرکز د جوړولو په تکل کې ده او کار پرې کیږي. د رایولر تخنیکی ناشته هم شوی امکان لري چې د راتلونکو میلادي کال تر وایلو پورې تخنیکی او نور کارونه نهایی شي.
پلان او برنامه‌ای ابتدایش شي شوه.
خغله بهیر وای د دغه مرکز جوړیدو ته کومه خاصه اړتیا نه لیدل کیږي ځکه د په خبره د هغه هوکړلیک لمخې چې په 2018 میلادي کال کې د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شوه. اروپایي هیوادونه په ځنګړې توګه ډنمارک او ناروی د دې حق نه لري چې د 13 کلونو نه کم عمر ماشومان په اجباري ډول خپل هیوادونه وباسي. د په داسې حال کې چې ناروی او ډنمارک د هغه افغان ماشومانو د ساتنې او روزنې لپاره په کابل کې د روزنیز مرکز د جوړیدو خبره کړې ده چې په اجباري ډول اروپایي هیوادونه وستل کیږي. بل لور ته د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي چې د افغانستان اوسنی حالات ته په کتو باید ډنمارک او ناروی دغه کم عمره ماشومان بیرته کابل ته راوونه لیږي. په افغانستان کې جنگونه د اداري فساد زیاتوالی او د کار نشتوالی هغه عوامل دي چې زیاتره افغان ځوانان اروپایي هیوادونو ته له سختو خطرناکو لارو تیریږي او په اروپایي هیوادونو کې پناه اخلي. خو د ناروی د عدلي وزارت مرستیال یورن کالمر ویلي ډیری هغه افغان ماشومان چې په ناروی کې د پناه اخیستلو غوښتنه کوي خوندیتوب نه بلکې دوی په افغانستان کې یو پالون کې او یخې اقتصادي راتلون کې تاړتیا لري او په همدې موخه دوی غواړي په خپل هیواد کې دوی ته د ساتنې او روزنې لپاره مرکز جوړ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت په اجباري توګه له اروپایي هیوادونو نه د افغان ماشومانو له وستلو په کابل کې ورته د ساتنې د مرکز جوړولو سره مخالفت ښیي. د دغه وزارت رسنیز سلاکار بکتا شویش په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
کار امور اجتماعی
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دغه مرکز له جوړېدو سره مخالف دی او د دغه مرکز جوړېدل د نړیوالو قوانینو خلاف دی او ماشومان اصولا باید ډیپورت نشي. ښاغلی رویش وایي افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې افغان ماشومان له اروپایي او نورو هیوادونو اخراج نشي او که بیا هم اجباري وستل کیږي نو حکومت اړ دی چې نورې حل لارې ورته پیدا کړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د فراه ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د ناامنۍ او هدفي وژنو څخه شکایت کوي. د دوی په خبره هره ورځ د فراه په ښار کې ترورونه کېږي خو امنیتي چارواکي په دې برخه کې چوپتیا غوره کړې ده. بل لور ته بیا امنیت قمندانې وایي چې دوی د ناامنۍ او ترورونو د مخنیوي لپاره کار کوي او څو تنه یې په فراه ښار کې نیولې دي. نور حال د احمد شاه فطرت پر رپورټ کې اورو.
د فراه ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ناامنۍ په ښار او د هدفي وژنو څخه سرچ کوي. د دوی په خبره د فراه ښار په نن کې د دولت ملکي او نظامي کسان د وسله والو لخوا وژل کېږي خو دا ولایت امنیتي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د دوی په خبره باید امنیتي چارواکي د ښار د نن د خلکو امنیت خوندي کړي. دوی هم د شروای د فراه ښار په شاوخوا کې هم لوړ امنیتي ګواښونه موجود دي او امنیتي چارواکي دې ګواښونو ته پام نه کوي.
په فراه ولایت کې امنیتي ګواښونه ډېر دي او فراه ولایت د امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. هره ورځ په فراه ښار کې ترورونه ترسره کېږي. د فراه ولایت دروازې او شاوخوا ټوله فراه محاصره کې د دروازې کې وسلوال طالبان لیدل کېږي. نو که چیرې مرکزي حکومت فراه ولایت ته پاملرنه ونه کړي فراه ولایت به ډېر ژر سکوت وکړي او د وسلوالو مخالفینو ولاسته به ولویږي. نو زموږ توقع د مرکزي حکومت نه ده چې فراه ولایت ته خپله خاصه پاملرنه واړوي څو پورې چې دغه تهدیدات له منځه لاړ شي.
خو اوس هم د حکومت مرکزي او حکومت فعلي ولایت فراه ای است چې امنیت د ولایت اول باید امنیت گرفته شود، بیاید جزمه باشد، پیره باشد و کنترول باشد. هیچ چیز نیست، هر کس دهامنی به اوج خود رسیده.
لبلی خو د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې فعالیتونه هم د امنیت خوندیتوب لپاره ډېر شوي دي. د فراه ولایت د امنیت قمندان ویان محب الله محب وایي چې یوازې په تېرو دوو ورځو کې اته تنه هغه مشکوک وسلوال نیولې چې په تروریستي بریدونو کې لاس درلود. دا خبرې چا ته هم اجازه نه ورکوي د فراه په ښار کې په ګډوډۍ لاس پورې کړي.
د داخله شهر فراه با افراز کردن چک پوینت ها قبل
د فراه د ښار په دننه کې د امنیتي چک پوینټونو په جوړولو سره خپلې اړیدلې د امنیتي وضعیت د کابو کولو لپاره ګړندې کړې دي. تر اوسه مو خپل د هڅو په پایله کې اته تنه مشکوک تروریستان د فراه په ښار کې دننه نیولې او زموږ هڅې په دې برخه روانې تر څو امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون راشي. د یادونې وړ ده چې یوازې تېره اونۍ د فراه په ښار کې څلور تنه د وسلوالو لخوا په ډزو سره وژل شوي دي. د فراه ولایت د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله دغه ولایت ته بهرني ځواکونه هم تېره اونۍ راغلي او ټاکل شوی چې روان اونۍ به د فراه ولایت په نامنه سیمو کې پوځي عملیات د افغان ځواکونو سره یو ځای پلي کړي. وبلیدل چې د امنیتي چارواکو کړنې به څومره د فراه اوسیدونکو اندېښنې د امنیت تامین په برخه کې راکمې کړي او دغه ولایت به یو بیا امن شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت نړیوال شورا په یمن کې په دې ورسیو کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف په بمباری کې د لسګونو ماشومانو د وشل کېدو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. اسمت ساروان دا موضوع سرلی.
د ملګرو ملتو امنیت شورا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له لوري په یمن کې د هوایي حملې په اړه د باوري او شفافې پلټنې غوښتنه کړې ده. د یمن د شمال پر یوه بازار د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د بمبارۍ له کبله لږ تر لږه 9 تنه ماشومان وژل شوي وو. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا سفیر کرین پایرس وویل د امنیت شورا غړیو په دې اړه او دغه راز د یمن د نورو پیښو په اړه ژور خپګان ښکاره کړ. دوی د باوري او شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. پایرس چې د اګست میاشتې لپاره د امنیت شورا مشر دی د خبري وروسته له دې وکړي چې د ملګرو ملتو یو جګپوړي مقام پر یمن د هوایي حملې په اړه د امنیت شورا 15 غړیو ته معلومات ورکړل. دا هوایی برید د یمن د تیر پنجشنبه په ورځ چې د اګست نهمه وه د یمن د شمال په سعاده ولایت کې پر یوه بازار شوې وه او راپورونه وایي چې د یوه ښوونځي د زده کوونکو بس په نښه شو چې له کبله د نه ویشتو تنو د وژل کېدو تر څنګ یو شمېر نور ژوبل شول. له حملې وروسته په یمن کې شیعه حوثي وسلوالو د دې برید مسؤلیت د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواو په غاړه وباله. د سعودي عربستان رسمي خبري آژانس خپل هیواد د یو چارواکي په قول چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ژمنه کړې چې په یمن کې په عملیاتو کې د تیروتنو او له نړیوالو قوانینو د سرغړونو د ادعاګانو په اړه څېړنې کوي او سرغړونو ته سزا ورکوي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری دوستانو د نننو زی د خبرونو ورستۍ خبری مجله درته ستار فروغ وړاندې کوي.
رضوان مراد از شما تشکر.